السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې ساعت خبرونه. د امریکا او کاناډا په ګډون د 12 هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو او اروپایي ټولنې پر طالبانو غږ کړی چې موسسو کې د ښځو د کار د بندیز پریکړه لغوه کړي. رویټرز خبری آژانس نن ویلي چې دغو هیوادونو دا خبره په یوه اعلامیه کې کړې ده. بل لورته ملګرو ملتونو د چهارشنبې په ورځ وویل افغانستان کې ځینې مهم فعالیتونه د لنډ وخت لپاره درېدلي او خبرداری ورکړی چې لا نور فعالیتونه به یې هم ممکن ودرېږي. دوی د خپلو دغو اقداماتو لامل په غیر دولتي موسسو کې د طالبانو لخوا د ښځو د کار بندیز ښودلی دی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکي مارټین ګریفټس ویلي د مرستو رسولو په چارو کې د ښځو ونډه باید دوام پیدا کړي. نوموړي ویلي موسسو کې د ښځو پر کار بندیز په مستقیم ډول د افغانانو ژوند ګواښي. د جرمني حکومت هم پر طالبانو غږ کړی چې سمدستي دا پریکړه بدله کړي چې په غیر دولتي موسسو کې به میرمنې کار نه کوي. د جرمني د بهرنیو چارو د وزارت ویان کریستوفر برګر پرون په برلین کې وویل په موسسو کې د ښځو کار د بشري مرستو د رسولو لپاره ډیر مهم دی. نوموړي زیاته کړه چې له ښوونځیو او پوهنتونونو د نجونو راګرځول هم په هیڅ ډول د منلو نه دی. په کندوز کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي ادعا کوي چې په لسګونه زره جریبه دولتي ځمکه یې له غاصبینو بیرته ګرځولې ده. بختار آژانس په کندوز کې د طالبانو د کرنې او بخار او مالدارۍ د رئیس په وینا خبر ورکړی چې په تیرو دو میاشتو کې له غاصبینو څخه څه باندې 2500 جریبه ځمکه نیولې ده. وروسته تر دې چې د کاسوو چارواکو له سربیا سره په سرحد کې د اوښتو اصلي دروازه بنده کړه، د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې د کاسوو په شمال کې متشنج وضعیت ته اندېښنه ښکاره کړه. د کاسوو په شمال کې د سربیانو اکثریت دی. د نومبر له میاشتې را په دې خوا کاسوو پریکړه کړې ده چې د سربي موټرو په نمبر پلیټ کې به د دوی د هیواد خلک نه ګرځي. د اوکراین د لوی درستیز د دفتر د راپور له مخې چې پرون خپور شو، روسي ځواکونو د اوکراین په ختیځ کې د جګړې د لومړۍ کرښې په اوږدو کې پر اوکراینی ځواکونو د توپونو ډزې پیل کړي دي او ډېر تمرکز یې په دونیتسک کې پر بخموت او افیدیکا سیمو دی. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلینسکي په فیسبوک کې لیکلي چې په بخموت کې پروسه کال اویا زره کسان اوسېدل او اوس د ګوتو په شمار ملکیان هلته پاته دي. او تیمور بکمنصروف د روسیې په پرم پوهنتون کې د شپږتنو د وژلو په تور په عمري حبس محکوم شو. دا پریکړه پرون د پرم په سیمه کې محکمې اعلان کړه. پخوانی محصل بکمنصروف د یو نارینه او 50 ښځو د وژلو او د 950 نورو د وژلو د قصد په تور، همداراز د دې کسانو شتمنۍ ته د زیان رسولو او د یو پولیس د وژلو د هڅې په تور مجرم وپیژندل شو. بکمنصروف پروسه کال د پرم په پوهنتون کې چې دای اتلس کلان و په دې خلکو ډزې وکړې. د خپل تور منلی دی خو علت یې نه دی روښانه شوی. دا وو خبرونه. وړاندې خپرونه کې د دغو خبري کیسو تفصیل اورئ. دا سی ویرشته چې افغانستان کې نږدې 15 درس خصوصي په هنتونونه بندېږي، دغه ګام تحصیلي بهیر ته څه زیانونه اړوي؟
خپل محصلین ته ډیر مشکل پیدا کوي، ځکه چې محصل د یو سیستم د یو پروسې نه وځي.
یونیسف کندهار کې سر له نن نه نږدې 1400 محلي ټولګي بندوي، زده کوونکي د کار ناهیلي کړي.
موږ ته نن ښوونکي ویل چې سر د سبا څخه ښوونځي ته مه راځي. موږ سمپیانو ژړل چې کورو ته ولاړلو.
د اوکراین د جګړې تازه حال مو هم اخیستی او دغلته د سولې د یوې طرحې خبر هم درته لرو. ځوان افغان کرکټر ابراهیم ځدران د آی سی سي یوې معتبرې جایزې ته نوماند شوی. له هغه سره مو د زړه خواله کړي.
کوشش زیار مې ډېرو بسلې و، د هغې وجه وه چې ما ښې لوبې وکړې. نو اوس د آی سی سي د خوا نه زه نومینیټ شوی یم.
تر دې شېبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغلې د تخنیکی همکار می رحمت صافی سلامونه هم ومنې. که تر پای زموږ ملتیا وکړی په دوهمه نیمایي کې دوه اونیز خبرونه نیمه نړۍ او بشري حقونه هم درته لرو. اوس هم راځو د سر موضوع ته. دا سیرا پورنه خبر شوی چې تر 15 ډیر شخصي په هنتونونه په افغانستان کې بندېږي. وروسته تر دې چې طالبانو د دسمبر په 6 په افغانستان کې په هنتونونو ته د نجونو پر تاک بندیز ولګوه، د ګانو په هنتونو څښتنانو ته د اندېښنه پیدا شوه چې خپل لګخ به څنګه پوره کوي. په افغانستان کې د طالبانو تر بیا وکمنې مخ کې یو سلو څلوېخت شخصي په هنتونو او د لوړو زده کړو مرکزونه فعال و چې لا هم اکثر د علمي مرکزونه نه دی بند شوی. تفصیل د احمد شبر پر راپور کې
روس تر دې چې طالبانو له پانتونونو څخه د انجونو تک تر ثانی امر پوری وزنډاوه، اوس تل سکونو شخصي پانتونونو د بندیدو ویره پیدا شوې ده. د یو شخصي پانتون استاد محمد بشیر بهرنګي ازادي راډیو ته وویل چې د دل اټکل سره سم که ژر تر ژره بیرته پانتونونو ته د انجونو د تک زمينه برابر نه شي، اکثر پانتونونه به خپل دروازې د تل لپاره وتړي.
شاید تعدادی از محدودی از پانتون ها
دی وی ممکن محدود شمیر پانتونونه چې څښتنان سوداګران وي د شخصي بودیجې د پانتونونو چارې مخته یوسي. نور پانتونونه چې د ورځنۍ او ګټو له مخې له محصولونو پیسې اخیستي شایي یو دوه میاشتې نور وچلی شي بیا بند شي. شاغل بهرنګي زیاته کړه چې د جمهوري نظام په وروستیو کې هم اکثرو شخصي پانتونونو ته اقتصادي ستونزې پیدا شوې وي چې له همدې امله یې نوي بندیزونه ژر له پښو غورځوي. د شخصي پانتونونو د ټولنې وغړي چې نه خوشتل خپل نوم د امنیتي ستونزو له امله واخلي او ژغې خپور شي، له ازادي راډیو سره دا معلومات شریک کړل چې سمدستي د نږدې 15 شخصي پانتونونو د تړل کېدو امکان شته. د طالبانو د لوړو زده کړو سرپرست وزیر ندا محمد ندیم تیرونی د سیشن بی پروسې اعلان وکړ چې تر بیا خبرتیا پورې د نجونې دولتي او شخصي پانتونونو ته نه ځي. د طالبانو دا اعلان په کور دننه او بهر له پراخ غبرګون سره مخامخ شو. د افغانستان دننه په کابل، جلال آباد، کندهار، هرات او یوشمیر نورو ښارونو کې د دې پریکړې پر ضد مظاهره وشوه او په نړیواله کچه د امریکا متحده ایالاتونو، ملګرو ملتو، اروپایي ټولنې، د اسلامي همکاریو سازمان، قطر، سعودي عربستان، ترکیه، ماليزیا، انډونیزیا او یوشمیر نورو اسلامي هیوادولو طالبانو وغوښتل چې سمدستي د پریکړه بدله کړي. وروسته له پراخو اعتراضونو د طالبانو د لوړ زده کړو سرپرست وزیر له ملي تلویزیون سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې د حجاب نه مراعاتولو د نجونو او هلکانو د ګډو ټولګیو په لیلیو کې له محرم پرته د نجونو د اوسېدو او د منکراتو په خاطر یې پوهنتونونه تر دوهم امر پورې بند کړي دي. ګڼو نجونو محصلینو ازادي راډیو ته ویلي دي چې دوی حجاب مراعاتوه. یو شمیر سیاسي شنونکي بیا په دې باور دي چې د طالبانو دننه یو شمیر کسان له دې پریکړې سره مخالف دي. د چارو شنونکي سمی یوسفزي ازادي راډیو ته وویل چې په کابل کې ناست طالبانو ډیر مشان د نجونو د زده کړو په برخه کې د خپل مشر ملا هبت الله له پریکړې سره مخالف دي، خو اکثر یې د خپلو څوکیو د ساتلو او د طالبانو ترمنځ د داخلي ستونزو د نه برسېره کېدو په خاطر پټه خوله دي.
و موریدل چې په افغانستان کې خای په لاندو ورځو کې تر 15 پورې په هنتونونه باندې له علمي او اقتصادي نظر به تاثیرات څرنګوي. په دې اړه زموږ همکار د په هنتون استاد اسحاق اتمر پوښتلی دی.
د په هنتونونو باندې دل هم د اقتصادي نظر هم د علمي نظر یو خاطر خپل محصولونو ته ډیر مشکل پیدا کوي، ځکه چې محصول د یو سیستم د یو پروسې نه وزي او په ځراسي مفهوم او مشهور حالت کې وقتی کېږي چې خپل راتلونکي باندې فکر نشي کولای او هغه کېدی شي کاملا د دغه تحصیلي پروسې نه ووزي چې یقینا د هغه په ژوند باندې ډېر ناوړه اغېزې کولای شي. د بل خوا نه د پوهنتون په خپله سیستم کې چې هغه هم اقتصادي سیستم لري، د هغه د تعمیر، د هغه د استادانو د کرایې، د هغه د نصاب تعلیمي د چاپولو او هم د استادانو د معاش او د نور لوجستیکي شیان دي چې که پوهنتونونه بند شي د دې بیا پیلول یو ډیر اساسي او مهم کار دی او ډیر مشکل کار دی. زه فکر کوم د یو پروسې چې هغه په شکل د دوامدار او مسلسل وي او هغه یو بل پورې اړین او مرتبط وي، د دې پروسې بندول او بیا هغه د هغه جبران کول دا له اقتصادي نظره د پوهنتون خاوندانو ته، استادانو ته، همداسې محصلینو ته ډېر یو لوی ستونزه رامنځته کولی شي.
اتمر صاحب، کله چې یو شخصي پوهنتون بندي شي د بیرته فعالېدو لپاره ډیر وخت ضرورت نه لري چې پخوانی حالت راوګرځي، همداسې نه ده؟
د یو پوهنتون بندېدل او د هغه بیرته پرانیستل یقینا چې ډېر امکاناتو ته ضرورت لري، ځکه چې یو خو هغه استادان چې د پوهنتون دوی قطع علاقه کړی د هغوی بیرته راجذبول کیدی شي چې هغوی ټول په نورو کارونو باندې مصروف شوي وي او بیرته د هغومره محصلینو جذبول دا اسانه کار نه دی ځکه چې محصلین هم د دې پروسې نه وتلي دي او آیا دغه پوهنتون بیرته هغه پخواني محصلین جذبولی شي او که نه شي دا هم یو غټ پرابلم کیدی شي.
که د پوهنتونونو اقتصادي مسلې ته راوګرځم، شخصی پانګونه به اغیزمنه نشي، یعنی له علمی برخې پرته په نورو ډګرونو کې به هم کورنی پانګوال زړه نازړه نشي.
د پانتونونو سره جوخت نور مؤسسات لکه بانکونه او هغه ادارات چې هغوی په عمومي سطحه په اجتماعي کارونو کې پانګونې کړي دي هغوی هم متضرر کیږي. همدا اوس کوم چې محصات په افغانستان کې خپل کارونه بند کړي دا په مستقیمه توګه زموږ په بانکونو باندې مستقیم تاثیر لري او کیدای شي چې بانکونه او د بانکونو کارونه رکود سره مواجه کړي، ځکه چې پخوا بانکونه د دغه سیستم د چلولو دپاره فعاله پاتې کیدل او مجبور چې دوی کار وکړي. اوس چې دغه محصات بندیږي یا مثلا نور هغه محصې چې هغوی د افغانانو د اوسني حالت د ښه کولو دپاره یا مثلا د فقر د له منځه وړلو دپاره او هغه مستضعف افغانان چې هغوی بهرني مرستو ته محتاج وو، کله چې دا بندیږي یقینا چې د دوی په ژوند باندې هم تاثیر کوي او د دې تاثیرات ډېر زیات دی.
د پوهنتون استاد او د چارو شنونکی محمد اسحاق اتمر و چې له ازادۍ راډیو سره یې خبرې کولې.
ازادۍ راډیو پر لنډو څپو.
ازادۍ راډیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای سي.
اوریدونکو، لکه چې طالبانو په افغانستان کې د غیر دولتي موسسو په چوکاټ کې د ښځو پر کار بندیز لګولې، بیلابیلو نړیوالو ادارو او موسسو د طالبانو دغه محدودیت ته غبرګون ښودلې او دوی په اعتراضي ډول په افغانستان کې د خپل فعالیتونو د درولو غوښتنه کړې ده. پرون ملګرو ملتونو ویل چې په افغانستان کې ځینې مهم فعالیتونه د لاندې وخت لپاره درېدلي او خبرداري ورکړي چې ممکن نور فعالیتونه هم ودرېږي. په دې ترڅ کې یونیسف ویلي چې سر نن پنځشنبه به په کندهار کې 1500 محلي ټولګي فعالیت ودروي. دغه محلي ټولګي د کندهار په ښار او ولسوالیو کې فعال و چې 50,000 نجونې او هلکان پکې په زده کړو بوخت وو. دا چې اوس دغه ښوونځیو زده کوونکي څه فکر کوي او یونیسف څه ډول پریکړه کړې، تفصیل زموږ د خبریال محمد صادق رښتینی په راپور کې.
نوریا د کندهار ښار په نهمه ناحیه کې د یونیسف یا د ماشومانو د ملاتړ صندوق په مالی همکاري د یوې محلي ټولګۍ زده کوونکې ده. هغه وایي ښوونکو ورته ویلي چې سر له پنځشنبې ټولګۍ تړل کیږي. نوریا وایي د دې خبرې په اورېدو ډېره خوشینه سوې او ډېری ټولګیوالو یې وژړل.
مکتبونه بنجی جاول کورونا و بیا جنگونه و دا درې مارې دي چې بنجیږي. دا موږ غواړو چې خپل مکتبونه وایي، خپل درسونه وایي، دا ولې بنجیږي؟
فرشته په کندهار کې د محلي ټولګۍ یو بل زده کوونکی ده. هغه وایي دغه ټولګۍ په تړل کېدو سره به د دې په شمول د زرګونو زده کوونکو څخه د زده کړو فرصت واخیستل سي.
موږ ته نن ښوونې سر د سبا څخه مکتب ته مه راځئ، په کور کې څوک نه لرو، که درس راته وایي نه پلار مې درس ده نه مې د مور عزت، باید مې ژر مکتبونه شروع سي، په کور کې څوک کومک نه سره سره کول.
محلي ټولګۍ هغه لنډمهاله ښوونیز مرکزونه دي چې په کلو کورونو او جوماتونو کې د هغو ماشومانو لپاره جوړیږي چې د بیلابیلو دلیلونو له کبله له زده کړو محروم وي. په دغه ټولګیو کې د زده کوونکو شمیر له 30 پورې رسیږي چې امکانات او د ښوونکو معاش په افغانستان کې د یونیسف یا د ماشومانو د ملاتړ صندوق ادارې لخوا ورکول کیږي. د یونیسف د معلوماتو په اساس په کندهار ښار او ولسوالۍ کې د دغه ډول ټولګیو شمیر 1500 ته رسیږي چې شاوخوا 50,000 نجونو او هلکانو ته لومړنۍ زده کړې ورکوي. که څه هم په کندهار کې د دغه ادارې مسؤلانو په رسمي ډول د محلي ټولګیو د بندېدو په تړاو څه نه دي ویلي، خو د ختیځ نوروز په نوم د یوې محلي ټولګۍ مسؤول او ښوونکي د چهارشنبې په ورځ آزادي راډیو ته وویل چې کندهار کې د ټولو محلي ټولګیو مسؤلانو ته ویل شوي چې سر له پنجشنبې دې ټولګۍ وتړي او زده کوونکي د رخصت کړي.
دغو زده کوونکو د کرتاسې برابرولو توانایي نه درلودله چې دوی په دولتي مکاتبو کې درس ویلی وای، نو د دغه موسساتو یا د دغو ښوونیزو ادارو لخوا څخه دوی ته کرتاسیا کتابونه اتا لباس په ځینو حالاتو کې اتا د نظافت د صحیح کټونه د ټول ورکول کېدله، نو تر ډېره د پورې غریب زده کوونکي په دغه ټولګي کې درس وایه.
ویل کېږي چې یونیسف یا د ماشومانو د ملاتړ ادارې په کندهار کې د محلي ټولګیو د بندېدو پریکړه د طالبانو له لوري په نادولتي موسسو کې د ښځو پر کار د بندیز په غبرګون کې کړې. طالبانو د تیر شنبې په ورځ ښځې په غیر دولتي موسسو کې له کار کولو منع کړې او دغه راز پوهنتونونو ته د نجونو پر تګې بندیز ولګاوه. د طالبانو دا ډول پریکړه د دې سبب شوه چې زیاتې لویې مرستندوی موسسې په افغانستان کې خپل فعالیت ودروي.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوسم ورځو یوې نړیوالې موضوع ته د اوکراین د لوی درستیز د دفتر د راپور لمخې چې پرون خپور شو، روسي ځواکونه د اوکراین په ختیځ کې د جګړې د لومړۍ کرښې په اوږدو کې پر اوکراینی ځواکونو د توپونو ډزې پیل کړې دي او ډېر تمرکز یې په دونیتسکی پر بخموت او افیدیکا سیمو دی. د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلنسکی په فیسبوک کې لیکلی دی چې په بخموت کې پروسه کال 10,000 کسان اوسېدل، خو سږ کال د ګوتو شمر کسان هلته پاتې دي. د اوکراینی چارواکو او سیمه ایزو چارواکو په وینا د اوکراین په جنوب کې بیا روسي ځواکونو د خرسون په ګډون په یو شمېر سیمو کې ملکي اهداف په نښه کړي. بل ورته روسیې د اوکراین د ولسمشر د سولې د طرحې په تړه وویل چې نوي واقعیتونه ته باید پام وشي. روسیې د اوکراین څلور سیمې زاپوریژیا، دونیتسک، لوهانسک او خرسون له خپل خاورې سره یو ځای کړي دي او تر دې مخکې د اوکراین کریمیا ټاپو وزمه د خپل خاورې برخه ګرځولې وه. ماسکو اوس د روسیې دغه جغرافیې ته د نویو واقعیتونو په سترګه ګوري. تفصیل په دې راپور کې اور.
د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین ویان دیمیتر پیسکوف پرون د ټلیفون له لارې د ورځني خبري کانفرنس په ترڅ کې د اوکراین د ولسمشر ولودیمیر زلنسکی د سولې د وړاندیز په تړاو د اوکراین هغو څلورو سیمو ته اشاره وکړه چې په غیر قانوني ډول روسیې له خپلې خاورې سره یو ځای کړي دي. د وایي د اوکراین د سولې هیڅ پلان له اوسنیو واقعیتونو پرته طرحه کېدای نه شي او رامنځته کېدای نه شي. د روسیې د خاورې واقعیت چې څلور نوي سیمې ورسره یو ځای شوي دي، هیڅ طرحه پرته له دې چې د حقیقت پکې په نظر کې نیول شوی وي نشي کېدای چې سوله ییز وي او سوله ییز اعلان شي. روسیې د ډسمبر په میاشت کې د اوکراین دونیسک، لوهانس، خرسون او زاپوروژیا سیمې له خپلې خاورې سره یو ځای کړې. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکی تیر اونۍ چهارشنبې کانګرس ته په واشنگتن کې د وینا پر مهال وویل چې له ولسمشر جو بایدن سره د لیدو پر مهال د سولې د یو فرمول وړاندیز کړی او هیله مند دی چې ضمانتونه یې وشي. زلنسکی وایي چې د سولې دا طرحه لس مادې لري چې دی چمتو دی د سولې په غونډه کې برخه واخلي. د اوکراین د ولسمشر په وینا داسې خبرو ته چې د نړیوال حقوقي نظم لپاره وي د روسیې لیوالتیا اړینه ده. زلنسکی په دې برخه کې نور جزئیات ورنه کړل. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین و روس تر دې چې زلنسکی واشنگتن ته ولاړ وویل چې روسیه د اوکراین د جګړې د پای ته رسیدو په لټه کې ده او له کیف سره خبرې نه ردوي. تر دې وروسته د متحده ایالاتونو د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت ویان جان کربی خبریالانو ته وویل چې د پوتین اقدامات یو مخ برعکس دي او هیڅ داسې نقشه یې نه ده ښکاره کړې چې دی په اوکراین کې د جګړې د پای ته رسیدو لپاره خبرو ته لیواله دی. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن هم ویلي دي چې روسیې د اوکراین د جګړې د پای ته رسیدو لپاره رښتینې ډیپلوماسۍ ته لیوالتیا نه ده ښکاره کړې. د سږ کال د فبروري له 24مې راپدې خوا چې روسیې پر اوکراین غیر مواجه برید کړی، تر اوسه په لسګونو زره کسان دواړو لوریو ته وژل شوي او ټپیان شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو عالي کمشنری وایي چې پر اوکراین د روسیې د برید په نتیجه کې د قربانیانو تایید شوي شمېرې شاوخوا 1300 ته رسیږي. د دې کمشنری په باور د جګړې له پیل د دسمبر تر شپږویشتمې شپږ زره 1,400 اتیا ملکیان چې 409 پکې ماشومان دي وژل شوي او 10,900 وڅلويشت تنه ټپین شوی دی. د دې جګړې له امله په میلیونونو اوکراینیان ل خپل سیمو بې ځای شوی دی او په میلیونونو نورو بهرنیو هیوادو ته پناه وړی دی. راپورونه مرکه او اوریدونکو
په دې ټولګه کې به د کرکټ له یو ځوان لوبغاړي ابراهیم زادران سره خبرې وکړو. هغه د آی سی سی یا د کرکټ نړیوال شورا یوې معتبرې جایزې ته نوماند شوی. دا خبرې وروسته راځي، خو اوس راځو دې ته چې د سی د غزنی ولایت ګیرو ولسوالۍ کې تر ټولو غټ کلی دی چې شاوخوا څلوېښت جوماته او دوه نیم زره کورونه پکې آباد دي. د دغه کلي بزګران د کال تر یو نیم لک منه پورې د کچالو تخم کري، خو دغه بزګران وایي له بده مرغه چې نه یې په وړ بیه پلوري او نه یې د ساتلو لپاره سړې خونې لري چې زیرمه یې کړي. تفصیل یې په دې راپور کې اورو.
په زیاته اندازه باندې بیخي زیاتې وو، تقریبا یو لک یو نیم لک منه دغسې تخم لویږي.
حضرت شاه د غزنی ګیرو ولسوالۍ د دیسي کلي اوسیدونکی دی. نوموړی په عربي اماراتو کې مسافرې کوي، خو په څړمنې راځي او په خپل کلي خپله مځکه کې کچالو کري.
موږ خپله تقریبا ما خپله 1500 منه کرلی وو تخم اچولی.
حضرت شاه وایي د دوی په کلي کې بزګران تر نورو زیات کچالو کري، خو له بده مرغه چې نه یې په وړ بیه پلوري او نه یې د ساتلو لپاره سړې خونې لري چې زیرمه یې کړي.
ډیر خلک دغه سیز کی دی او څو وخت لپاره د ګرانک لپاره کی دی، او اکثره خلک بیا داسې کوي چې هغه تجاران خوستي او یا دغه یوانو وال څوک سره راشي، اکثره وخت د غزنی چم لار راځي نو هغه بیا په غو باندې خرڅي دستي خواتي خلک مجبور یې ټول کار پیټر سوی.
حضرت شاه زیاتوي د دوی د کلی کچالو په سیمه کې جلا خوند، رنگ او وزن لري.
د دې سی بیا کچالو په نام دی، هغه بیا اکثره وخت راغلي څلور کچالان یو من کی
قبلای من وو کیلو
وو کیلو دروغه په دې کې نسته.
دلته بزګران وایي زیان یې دا هم دی چې دوی دغه کچالو په پاکستاني کلدارو پلوري او کلدار خپل ارزښت له لاسه ورکړی دی. دوی وایي د تخم لپاره بیا هم له پاکستانه راغلي کچالو اخلي. امان الله د سیوال د دې سی کلي یو بل اوسیدونکی دی. نوموړی کیسه کوي چې د دوی په کلي کې بزګران یو نیم لک منه یوازې د کچالو تخم کری چې وروسته ورڅخه په لکونو ټنه د کچالو حاصلات اخلي. د سیوال وایي بدمرغی دا ده چې دغه بزګران هغومره ګټه نه ورڅخه پورته کوي څومره چې زحمت ورسره کاږي، ځکه کچالو یې په ارزانه بیه پلورل کیږي. د دې سیوال په باور که سړی خونې ورته جوړي او دغه کچالو زیرمه سي، د بزګرانو لپاره به زیاتې ګټورې تمامې سي.
د دې سی کلی خو ډېر ښې ځمکې لري، تقریبا د یو نیمو لکو په شاوخوا کې صرف د موږ د کچالو تخم لوی انځکی ډیر بهترین انځکی دی، او مخسی حساب ورته کړی دا د کانانو حساب کړی. من کچالوی 15 منه کیږي، یعنی من کچالوی 15 منه حاصل ورکړي.
امان الله د سیوال وایي د لارو بندش، سیاسي بدلون، د ویش انګوراډي او غلام خان بندرونو د ستونزو له امله بزګرانو د نورو کلونو په پرتله سږ کال زیات تاوانونه ولیدل. د سید غزنی ولایت ګیرو ولسوالۍ تر ټولو غټ کلی دی چې شاوخوا څلوېښت جوماته او دوه نیم زره کورونه پکې آباد دي. دا په داسې حال کې ده چې سوداګر وایي د غزنی تر څنګ له افغانستان څخه ډیری وخت کچالو پاکستان ته وړي، هلته سټور کیږي او بیا په دوبی بیرته افغانستان ته راوړل کیږي چې به یې یو په څلور ګران یږي. د دې سی کلي د اوسیدونکو تر څنګ د غزنی ډیری بزګران دلته د خپلو حاصلاتو د زیرمه کولو لپاره له طالبانو حکومت څخه د سړو خونو د جوړولو غوښتنه کوي، خو هغوی بیا ډاډ ورکوي چې هڅه کوي دغه غمی وخوري. په غزنی کې د کرنې ریاست سرپرست مولوي اکرام ازادۍ راډیو ته وویل:
موږ کوشش کوو، ډیر کوشش کوو، انشاءالله خدای به زمینه مساعده کړي چې دې ته به سړې خونې موږ جوړې کړو. خلکو ته مو ویلي، موږ ساتو مو ویلي، خلکو ژمنه کړې ده ومنځ ته کارونه به برابر شي، دې ته به سړې خونې برابرې شي.
چارواکي د موسسو په مرسته دغه ډاډ په داسې حال کې ورکوي چې په افغانستان کې یو شمېر بهرنیو موسسو په ښځو د کار د بندیز له امله خپل فعالیتونه درولې دي.
د لوبو له میدانه
ورزش د روختیا او احتیاط ترمنځ دیوال
د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې ځوان پایلیستو پهونکو ابراهیم زادران د کرکټ نړیوال شورا له لوري د ځوان ایمرجنګ لوبغاړي جایزې ته نوماند شوی دی. له زادران سره په دې سیالۍ کې د هندوستان، سویلي افریقا او نیوزیلند لوبغاړي شامل دي. په همدې تراو زموږ خبريال بختیار ساحل له ابراهیم زدران سره مرکه کړي او په سر کې پوښتلی چې آیا فکر یې کاوه چې د کرکټ نړیوال شورا د دومره معتبر جایزې لپاره به نومان شي؟
نه، فکر خو مې نه و کړی هیڅکله هم. نو زه تل کوشش کوم چې د افغانستان لپاره ښې لوبې وکړم. کوشش زیار مې ډېر وبسلی و، د هغې وجه وه چې ما ښې لوبې وکړې. نو اوس د ICC د خوا نه زه نومینیټ شوی یم او ډېر زیات ویاړ کوم په خپل ځان چې د افغانستان له لورې په دغه لیست کې د دنیا په سطحه زما نوم راغلی. دا یو ډیره غټه خبره ده.
په دغه سیالۍ کې له تاسو سره د هند له خوا نه ارشدیپ سنگ، د نیوزیلند له خوا نه فاین الین او د سویلي افریقا مارک جنسن هم نوماندان دي. څوک درته قوي سیال ښکاري؟
هو بالکل، دا څلور پلیران د ICC ادارې خوا ټاکل شوي دي، نومینیټ شوي دي. فکر کوم ارشدیپ سنگ چې دا غاز مقابله کې وینم ګورم، ځکه هغې ښه پرفارمنس کړی، ډېرې وکټې اخیستې. ګورو به چې څوک یې ګټي دغه جایزه.
په 2022 زیږدیز کال کې د غوره لوبې وکړې، په آسیا جام کې د هند پر وړاندې پاڼې درته غوره وه، او که د سریلانکا پر وړاندې په لوبلړۍ کې وروستۍ لوبه.
الحمدلله، د الله ډېر شکر ادا کوم. او بالکل 2022 زما دپاره یو ډېر ښه کال و. زما دپاره دواړه سیالۍ ښې وې، خو زه به ووایم چې د ایشیا کپ کې د انډیا په خلاف هغه وخت کې د ټیم ډیر ضرورت و، شل رنزو باندې شپږ وکټې لاړې وې. نو موږ هغه میچ نه شو کولای چې ګټلی مو وای. نو ما وویل چې د ټیم ضرورت ته، چې د ټیم د یو بد حالات نه ښه حالات طرف ته بوزم. نو هغه د ما دپاره یو ښه اننګز و، ښه لوبه مې هغه کړی وه.
د یو ورځنیو او ټیسټ سیالیو لپاره د لوبیز تخنیکونه او مهارتونه ډیر عالي دي، نړیوالې هم ډیر ستایي. پښلوریزو سیالیو کې د سټرایک ریټ د لوړولو لپاره څه پلان لري؟
بالکل ښه پوښتنه دی وکړه. زه تل کوشش کوم چې ښه لوبه وکړم په درې وړه فارمټو کې. نو د ما سټرایک ریټ یو اندازه کم و ایشیا کپ ورلډ کپ کې. نو ما کوشش کوم چې د سټرایک ریټ پورته کړم، ښه کړم. خو د ټیم د ضرورت دی وجه ما نشو کولای چې هغه وخت کې زه ځان په خطر کې واچوم. نو د ما سټرایک ریټ به ځکه په کم اندازه پاتې شو. او د آینده دپاره هم ما کوم ځای کې چې زه ضرورت لرم کار وکړم په خپل بیټنګ باندې، چې سټرایک ریټ زه پورته کړم، نو هغه مشکل به انشاءالله زه حل کوم. او کوشش مې راون کړی انشاءالله هغه مشکل به زه زر تر زره حل کړم.
هر لوبغاړی په لوبډله کې خپل دنده لري. ته چې کله تو په هنه ته وځي روزونکي او لوبډل مشر څه درته وایي؟
هو بالکل، هر لوبغاړی خپل رول معلومی ټیم کې. موږ اکثره دی لوبې نه مخکې ټول ټیم په ګډه مشوره کوو، دی مختلف لوبډلې په وړاندې پلان جوړو. بعضې داسې وخت راشي چې حالات بدل شي، سچویشن بدل شي، نو هغه وخت کې کوچ او کیپټن ما ته ووایي یا ما ته مشوره کوي چې ته به نن دغسې لوبه کې که چیرته ضرورت وي چې آرام سره په وکټ ودرېږم، سټې وکړم، نو هماغه رقم لوبه کوم. او که چیرته کوچ او کیپټن مشوره راکړي چې د تا نن ضرورت ته تیزه لوبه وکړه، بیا زه کوشش کوم چې تیزه لوبه وکړم.
اوس مهال چیرته یې او په تمریناتو بوختې یا څه کوي؟
فیلحال خوست کې یم، خپل کور کې. غوښتل مې یو څه اندازه وخت فیملی ته ورکم، وخت تیر کړم ورسره. خو خپل کرکټ مې هیر کړی نه ده، لګیا یم، خپل تمرینات مې جاري ساتلي دي.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې غړی ابراهیم زدران و چې له آزادۍ رادیو سره یې خبرې کولې.
د آزادۍ رادیو له ملیونی فیسبوک پاڼې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadiradio.
ازادي رادیو په وی پانه کې په ژوندۍ بڼه 12 ساعته خبرونه لري. د سهار لوو د ماخام تر و بجو په انټرنیټ کې ازادي رادیو په ژوندۍ بڼه مونډلې شي. پر دې سربیره پر لاندو سپو هم د ازادي رادیو خبرونه شته. اوس هم ستاسو پیغامونه.
اکثرا نجونی خځې د خپل کورنۍ لپاره سرپرستانو په توګه کار کوي. دوی یوازنی غټیالې وي، نو په دې توګه کچېری دوی په کورونو باندې کېنول سي، لدندو منسي، نو د دوی کورنۍ به هم هغه کټګوري ته شامل سي چې اوس مهال ډیر زیات لمړنۍ خوراکي مواد ته اړتیا لري. یعنی د بیوزلۍ کچه چې د پخوا په پرتله څومره وه دوه برابر به نور هم زیاته شي.
څوک موږ تاسو ګورو په افغانستان کې تقریبا د ډېرې زیاتې موسسې کار کوي او هغې کې